غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو دوم پختو خپرونه اوریدو تست کلیم شي امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو علاوه رپورټونه هم در تخبرو. خو لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ولسمشر غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د سولې د بهیر سره دی یو ځای شي. د ایران جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي سمبلۍ ته وینا کړې ده او په مکسیکو کې د زلزلې د لاسه د مړو شمېر 2500 ته رسېدلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ویناو په کابل کې بحثونه راپارولی دي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي چې افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه نه ده. ولسمشر غنی وویل چې فوجیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې ترګرۍ د کوخ د له منځه وړلو لپاره مبارزه کوي. هغه په دې خبرو کې طالبان نه وغوښتل چې سولې د بهیر سره دی یو ځای شي. هغه وویل
دغه ستراتیژي د امریکا د قدرت ټول وسایل یو ځای او پیاوړي کوي. هغه پیغام رسوي چې طالبان او د هغوی ملاتړي دا جګړه په نظامي قوت نشي ګټلی. موږ یوه دوامداره سوله یوازې د سیاسي حل لارې راوستلی شو.
هغه په پاکستان هم غږ وکړ چې د افغانستان سره په پراخ مذاکراتو کې راګډ شي. د ولسمشر د وینا مهم ټکي به د خبرونو وروسته په رپورټ کې واورئ. د افغانستان عدلیه وزارت ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې 800 ماشومان د قانون څخه د سرغړونو په تورونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځ شپې سبا کوي. د عدلیه د وزارت د شمیرونو له مخې د دغو 800 ماشومانو په ډله کې 2 نجونې شامل دي. د عدلیه وزارت ویان محمد امان ریاضت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې کوم ماشومان چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځ شپې تېروي، یا مزنون یا تورن یا هم د قانون سرغړونې له امله په بند محکوم شوي دي. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د ماشومانو ته لیک زده کړې کړي دي او امکاناتو تر څنګ د کسب د زده کړې کورسونه هم ورته پرانیستې دي. د یوې تازه سروې نه معلومه شوې ده چې په تیرو څه د پاسه 100 کلونو په موده کې چې افغانستان کې د امریکا په نظامي تسلطو کې نیمایي جراحي عملیات ترسره شوي دي، هغې کې زیاتره هغه افغانان دي د جګړې نه بهر ژوبل شوي یا نور ستونزې ورته پیدا شوي دي. د جامع سرجی په نامه د څېړنو په راپور کې راغلی دی چې کال 2002 تر 2013 پورې افغانستان کې چې کم 15,026 افغان ملکیانو عملیات شوي دي، 9,423 عام خلک وو. په مکسیکو کې د یوې قوي زلزلې له کبله شاوخوا 2500 کسان مړه شوي دي. د رایکټر په کچه د دغې زلزلې شدت 0.1 ښودل شوی دی. ډېر کسان د مکسیکو په ښار مورلس په ایالت کې مړه شوي دي. د مکسیکو د مدني دفاع ایجنسۍ په خپل رسمي ټویټر لیکلی دی چې د چهارشنبه تر سهاره پورې د مکسیکو په ښار کې 90، د مورلس په ایالت کې 80، د پویلا په ایالت کې 30، د مکسیکو په ایالت کې 14، او د کیریګور په ایالت کې 4 او نور سیمو کې کسان مړه او ژوبل شوي دي. د زورورو اورښتونو د هند سوداګریز ښار ممبئی کې ورانۍ رامنځته کړې ده او مقاماتو دغه طبي ناورین له امله هوایي ډګر تړلی او د ښوونځیو او پوهنتونو محصلین رخصت کړي دي. باران چې د سه شنبې د ورځ نه پیل شوی په ښار کې ترانسپورټي نظام هم ګډوډ کړی. د کاریب ټاپوګانو باندې د روان د ماریا په نوم سمندري طوفان نن چهارشنبه د متحده ایالاتو خاوره پورتوریکو ته ورسید. هوا پیژندونکي وایي دا د 3 درجه طوفان دی او ډیر ویجاړونکی دی. د ماریا طوفان سرعت په ساعت کې 250 کیلومتره خودل شوی. د امریکا په مشرۍ د اطلاع ځواکونو ویلي دي چې سوریایي فوجیان د دلزور ښار د کنټرول د نیولو لپاره د فرات د سیند څخه اوښتي او ممکن د امریکا له مداخلتو څخه برخمن جنګیالیو سره مخامخ شي. د اطلاع یو ویان په وینا روسان د سوریې د فوجیانو هوایي ملاتړ کوي. د رزور په سوریه کې داعش د ډلې قوي مرکز بلل کیږي. د دغه خار د نیولو لپاره د سوریې رژیم د روانه میاشتې له پیل دو سره سم فوزي عملیات په لاره اچولي. او د آسټرالیا صدر اعظم وایي چې 50 تنه مهاجر به ډېر زر په امریکا کې ځای په ځای شي. نور تفصیل سبا خادم راکوي.
د آسترالیا صدر اعظم مالکم ترنبول وایي چې 50 تنه مهاجر به چې اوس په دوه لري توقیف خانو کې دی ردی ډیر زر په امریکا کې ځای پزی شي. ترنبول نن د تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د پاپوا نیو ګینی او د ناورونا همدغه شمیر مهاجر په راتلونکو څو هفتو کې امریکا ته روانېږي. مالکم ترنبول ویل
دلته ډیر مهاجر دی غور پر روان دی خو ټول خبره په امریکا پورې مربوطه ده چې څومره کسان مني څنګه او په کوم شرایطو مني.
دغه مهاجر چې اوس امریکا ته ځي د هغو 1250 سیاسي پناه غوښتونکو اوله جوپه ده چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې په اخرو هفتو کې د کانبیرا او واشنگتن ترمنځ موافقې په اساس د امریکا په متحده ایالاتو کې ځای پزی کیږي. ترنبول د جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه مننه وکړه چې د دې موافقې د عملي کولو بندوبست کړی دی.
د سیمه د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا د استازو مجلس درې غړي او د نیویارک ښار د شورا مشر یو لړ اعتراضونو په جریان کې پرون د پولیس لخوا ونیول شو. اعتراضیه غونډه له په اسنادو مهاجرینو څخه دفاع په خاطر چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي وو رابلل شوې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما په دور کې شاوخوا 800,000 کډوال د یو پروګرام په اساس د حکومت سره راجستر شول او د کار کولو اجازه ورته ورکړل شوه. د لندن د اورګاډي په یو تمځای کې د 14 په شک پولیسو د یو بل کس د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه 14 کې 30 کسان ژوبل شول. پولیس ویلي دی چې مزنون یې د ویلز په نیوپورټ ښار کې نیولی. دوه نور ځوانان چې د عراق او سوریې مهاجرین دي پخوا په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي. درې واړه توقیف شوي کسان تر اوسه په رسمي توګه ګرم پیژندل شوي نه دي. د لندن د جمعې د ورځ د 14 مسؤلیت داعش ډلې منلی خو د برطانیه د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا نه تاییدوي. دا د سیمه د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکی د روانه خبرونه لمړي رپورت ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. زه د طالبانو په ټولو صفونو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هغه د افغان ولس شهامت او ثبات وستای. هغه د خبرې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په وخت کې کړی دی چې نور تفصیلي پر رپورت کې اورو.
I'm honored to represent and speak for the people of Afghanistan.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ.
And I call upon all ranks of Taliban to engage in an intra-Afghan dialogue.
زه د طالبانو پر ټولو صفونو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي او کړنلارې هرکلی وکړ چې د جنوب ختیځ آسیا د ثبات لپاره وړاندې کړی و.
With President Trump's recent announcement
د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د ولسمشر ترامپ د هغې ستراتیژۍ د اعلان له امله چې وایي جنوب ختیځ آسیا کې ثبات راولي، افغانستان له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره خپل شراکت تجدید کړ او په نوې لار روان شو. موږ د دې ستراتیژۍ هرکلی کوو ځکه اوس مو په یقیني لاره روانوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړله د افغانستان خلک متحدو ایالاتو ته د دغه راز عزم او ارادې د څرګندولو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار ول.
دغه ستراتیژي د امریکا د قدرت ټول وسایل یو ځای او پیاوړي کوي. هغه پیغام رسوي چې طالبان او د هغوی ملاتړي دا جګړه په نظامي قوت نشي ګټلی. موږ یوه دوامداره سوله یوازې د سیاسي حل لارې راوستلی شو.
په همدې ترڅ کې ولسمشر غني پر ګاونډي پاکستان غږ وکړ چې د دوامدار سولې لپاره ورسره په مذاکراتو کې برخه واخلي.
زبر پاکستان غږ کوم چې له موږ سره په پراخو خبرو کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره او سیمه ییزې همکارۍ لپاره چې د سولې سبب کیږي د دوه حکومتونو په کچه برخه واخلي.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې پرون د نورو خبرو په ترڅ کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د کړنلارې هرکلی وکړ.
ناټو
پریکړه کړې ده چې د خپلو عسکرو شمیر په افغانستان کې زیات کړي. څو نورو اروپایي متحدینو او شریکانو اعلان کړی دی چې دوی به نوره قوه دې ته چمتو کړي چې د روزنې او مرستو په ماموریت کې په افغانستان کې برخه واخلي.
د ناټو عمومي منشي وویل د دوی د هڅو مقصد دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ په خوندي ځای بدل نشي. ولسمشر غنی د خپل هیواد د اقتصادي ودې او سوکالۍ لپاره د ښځو په نقش په افغانستان کې ټینګار وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غني او ولسمشر ترامپ ویناو کابل کې باسونه راپارول دي. زمون همکار حکمت سروش په دې اړه د ولسی جرګې د غړو او د کابل خاریانو نظر پر رپورت کې راخسته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې پالیسي بدله کړې او هغه یې ترهګر وبلل او همدارنګه پر پاکستان د فشار یادونه وکړه. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا طالبانو ته یو ځل بیا د سولې بلنه ورکړه او ویې ویل چې طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. ولسمشر غنی همدارنګه پر پاکستان غږ وکړ چې د سیمیزې همکاري په برخه کې د افغانستان سره د دولتونو په کچه بحث پیل کړي. د افغانستان د ولسي جرګې استازي ګلالی نور ساپی وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پر ګاونډیانو نور هم فشارونه زیات شي.
نړیواله متقده شوې ده چې واقعا مشکل په دې وادو کې دی، خصوصا زموږ ګاونډیان نه یوازې پاکستان هم شنن ایران باندې هم بحث شو چې خپل رئیس جمهور ترامپ هم په دې باندې نیوکه درلودله چې وی ویل چې موږ کوشش کوو هغه وادونه چې موږ ته ثابت شوي دي چې د تروریزم تقویه کوي یا تروریزم هلته تقویه کیږي هغه باندې هم سیاسي فشارونه راوړو. دا ښه خبرې دي، امیدواره یو چې د تنه څرګندونې نه وسیږي په نږدې وختو کې د دې نتایج موږ وګورو.
د کابل پوهنتون استاد حکمت الله شهباز وایي چې ولسمشر غنی نړیوال کانې کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې جدي سي او پر خپل تګلارو له سره غور وکړي.
بهرنۍ تګلارې د سیمې پر هیوادونو خصوصا په ایالات متحده امریکا او نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوستي او د دې قانې کړي دي چې په افغانستان کې او په سیمه کې بل خصوص د افغانستان په داخل کې وکول شي چې د تروریزم پر وړاندې په واقعي شکل مبارزه وکړي. لکه څنګه چې شپاړس کاله دغه په افغانستان کې دغه واقعي مبارزه وجود نه درلوده، اما د ولسمشر اشرف غنی بهرنۍ تګلارې وکول شوه چې بهرنی سیاستوال افغانستان ته متوجه کړي او په دې رابطه باندې په افغانستان کې په وجدي او واقعي شکل ته مبارزه وکړي.
بلخوا د کابل شهر اوسیدونکي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غنی د وینا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ډېرې ښې خبرې کړي دي او ډېر ښه نظر دی چې ماکم شي او نورم فشار راوړي کړي او موږ د پاکستان دغه نه غواړو تروریزم چې موږ خاورې ته راوړي او دلته اجتماعي.
دا خو معلومه خبره ده، جنگ دي موږ تاسو نه، دا خو خارجیان دي ټول او د ګیم دانی موږ تاسو استعمالوي.
د ولسمشر له نظر سره موافق یو او دا جنگ زموږ جنگ نه دی، نه د پردو جنگ دی، په موږ راته پل شوی دی او موږ د ولسمشر ملاتړ کوو، موږ سره همغږي یو.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غنی وینا د افغانانو ترمنځ پر ټولنیزو رسنیو هم ګرم بحثونه رامنځته کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړي. ولسی جرګې دوم رسیال محمد نذیر احمدزی چې د چهارشنبې په ورځ د غونډې مشري کوله د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د کورنیو بې ځایه شویو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه رپورټ کې ویلي چې په اګست میاشت کې د جګړو له امله له 5000 نه زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په غور، سرپل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي چې دا مهال په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي چې هوا مخ په سړېدو ده او که په خپل وخت یې غم ونه خوړل سي نو امکان لري بشري ناورین رامنځته سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د چهارشنبې په ورځ یې د غونډې مشري کوله د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د بې ځایه شویو کورنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
داخلی بے ځای شویو په مورد کې د غور، سرپل بعضی وکیل صاحبانو یادونه وکړله، د کوچیانو، مهاجرینو او بے ځای شویو کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې د بے ځای شویو موضوع په جدي توګه باندې وڅېړي او هغې ته یو رای حل پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د جګړو له امله 5500 افغانانو له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. د دغه دفتر په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور سوی ده راغلي دي چې دغه کسان د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو له امله بې ځای سوي دي. له دې وړاندې د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د دوی د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې 200,000 افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځای سوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی له بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ او بیړنۍ مرستې کوي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له لومړنیو مرستو وروسته یې د اوږدمهالو مرستو لپاره د کډوالو چارو وزارت ته معرفي کوي.
جنګونو له امله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا یو ولسوالۍ نه بل ولایت ته او یو ولایت نه بل ولایت ته بې ځای کېږي. کسان موږ درې ورځې یا دوه یا ساعتونو کې هغوی ته د تر پوشش لاندې نیسو او ورته مرسته کوو چې لږ مشکلې حل شي. خیمې ورکوو، کمپل ورکوو، ترپال دی، خوراک دپاره ځینې شیان چې هغوی ضرورت لري هغوی ته برابر کوو، مرسته کوو چې بیا وروسته هغوی ته تسلیم ورکوو وزارت عدت مهاجرین ته.
هڅه مو وکړه چې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستو په اړه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم یې په نظر اخیستو ونه توانېدو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغان خبريالانو د ژوند نه خوندیتوب د افغانستان د ژورنالستانو شورا اندېښمنه کړې. دا چې دا مهال افغان ژورنالستان له کومو ستونزو سره مخ دي، د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کړوخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د دې شک نشته چې په افغانستان کې هغه روان امنیتي وضعیت د ژورنالیستانو لپاره په یو لوی ننګونه بدل شوی، ځکه چې د ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونه، تهدیدونه زیات شوي. ټول هغه وسلوال مخالفین او دغه راز هغه ډلې او ټپلې چې د دوی ګټې په خطر کې، کله چې ژورنالیستان د دوی په اړه راپورونه خپروي نو دوی غواړي چې هغوی باندې فشار راوړي، هغوی وګواښي او هغوي له دې نه منې چې تر څو دوی دغه ډول راپورونه خپاره کړي. نو اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې امنیت رښتیا هم یو لوی ګواښ ده، او د دې تر څنګ ځینې نور مشکلات لکه اطلاعاتو ته نه لاسرسی، دغه راز په اصطلاح هغه منابعو ته چې ژورنالیستان اړ دي تر څو د هغوی په اړه کره معلومات ترلاسه کړي نه لاسرسی دوی ځوروي.
بله، رسنۍ د حکومت نه په ځینو مواردو کې ګیلمن ښکاري. حکومت د رسنیو د پاره څه کولای شي چې نه دی کړی؟
متاسفانه د اطلاعات او کلتور وزارت په تیرو 15 کلونو کې یوازې له جواز ورکولو پرته نور څه امکانات په لاس کې نه لري چې هغه د رسنیو په واک کې ورکړي یا د رسنیو د وضعیت د ښه والي لپاره اقدام وکړي. په دغه برخه کې زه فکر کوم په تیرو 15 کلونو کې وزارت څه نه دی کړی، او له وزارت نه د دې توقع زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې سامانه ده، ځکه دوی داسې امکانات په لاس کې نه لري تر څو هغه دې وکړی شي چې ژورنالیستانو د ژوند د ښه والي لپاره وکارول شي. اما په مجموع کې حکومت په دې وروستیو کې دوه درې داسې ښه قدمونه اخیستي چې هغه د ژورنالیستانو او د رسنیو ستونزې تر یو حده کمولی شي.
بله، که رسنه یو ژورنالیستان د حکومت نه د پاملرنې تمه ونه کړي نو چا ته مخ واړی؟
تاسو ته به روښانه وي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره یو طرزالعمل جوړ کړ، او د دغه طرزالعمل په اساس دوی د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه یوه ډېره غښتلې کمیټه چې مشري یې د افغانستان د حکومت دویم مرستیال سرور دانش پر مخوري دوی دغه کمیټه جوړه کړې، په هغې کې د رسنیو او د ژورنالیستانو استازي هم حضور لري. دوی په ولایتونو کې په کابل کې کله چې ژورنالیستان له ګواښونو سره مخ کېږي دوی ورسره په اصطلاح تر یو حده پورې غږ تر چارواکو رسوي. د امنیتي تدابیرو په اړه باندې دوی ځینې قدمونه اخلي. دوی د مثال په ډول د ژورنالیستانو لپاره په کابل کې دا اوس عملا د امن د خونو په جوړولو لګیا دي. نو حکومت تر یو حده پورې دې ته پاملرنه کړي، خو د تاسو معلومه ده د حکومت ډېری کارونه ډېر وخت اخلي، نو دغه برخه کې لږ چټک کارونه نه کوي، ځکه ژورنالیستان اوس عملا له ستونزو سره مخ دي او دوی په سرعت او جدیت باندې کارونه غواړي.
بله، کډوخیل صاحب، د ژورنالیستانو مسؤلیت ته نه پاملرنه څومره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته تاوان رسوي؟
دې کې شک نشته چې کله یو ژورنالیست د په اصطلاح د ګواښ یو د فشار لاندې وي، هغوی نشي کولی په ډېره ازاده توګه باندې په ډېر قوت او جرأت سره وکولی شي د افغانستان د خلکو د ستونزې نه پرده پورته کړي، او هغه څوک چې د افغانستان د ستونزې په اصطلاح ملین دي هغه خپل ولس ته وروپېژني. نو کله چې دغه ډول ګواښونه، فشارونه، تهدیدونه وجود ولري، د دوی لوی اغېز خلکو ته د کره او سمو معلوماتو، د داسې معلوماتو چې هغه د خلکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي، د هغوی معنی ګرځي، او دغه ډول مشکلات په مجموع کې د افغانستان خلک متضرر کوي.
نو ستاسو په نظر څه باید وشي چې ژورنالیستان مسؤونه کاري چاپېریال ولري او د ګواښونو نه خوندي پاتې شي؟
د دې لپاره حکومت چې دغه اوسنۍ کم کمیټه ټاکلې او دوی هغه ولایتي څانګې اصطلاح جوړې کړي، هغوی باید په عمل کې هغه څه چې دوی د کاغذ پر مخ لري، هغه څوک چې دوی د ژورنالیستانو او د ولس سره ژمنې کړي، هغه باید هغوی ته د عمل جامه ور واغوندي، او دغه کمیټه باید فعال شي. دوی باید د ژورنالیستان ته کله چې دوی له ګواښ او ستونزو سره مخ کېږي په وخت باندې رسیدګي وکړي، تر څو عملا ژورنالیستان کله چې د دوی د خوندیتوب ځینې ښې نمونې وګوري، هغوی بیا په ډېر ازاده شکل باندې کولی شي چې خپل کار په ډېر جرأت او متانت باندې مخې ته بوځي.
ډېره مننه کډوخیل صاحب، کور ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په مکسیکو کې د سې شنبې د زلزلې له امله په سلګونه خلک مړه شوي. زلزله د مکسیکو په مرکز مکسیکو سیټي کې چې د ریاکټر په کچه 1.1 درجه وه پیښه شوې ده. پاکلې نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې ژغورون کې عملا د نړیدلو ودانیو له خاورو ډبرو څخه د مړو او زخمیانو د راایستلو هڅې کوي. د دې زلزلې مرکز د مکسیکو سیټي په 130 کیلومتره کې د پیوبالا سیمه کودل شوې چې خلک د تیرې اونۍ د زلزلې نه لانی دی رغیدلی.
خلک ډیر پریشانه دي، ځینې ژاړي او چیغې وهي. ما ځینې داسې کسان ولیدل چې له پریشانۍ نه بې حاله شول او ولیدل.
ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د ځینو کورنیو غړو د د هغو خپلوانو څخه تلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړیدلې ودانۍ لاندې بند پاتې دي.
موږ نه پوهېدو چې داسې به کیږي. موږ د دې وروستیو ټاکنونو لپاره د باندې پاتې کیږو. دوه درې ورځو کې به ټاکنونه آرام شي.
د مکسیکو ولسمشر پینانیتو ویلي چې 15 ماشومان او لویان د یو ښوونځي د ودانۍ د نړیدو له امله مړه شوي، یو لسنه ژغورل شوي او 13 نور لا درک دي.
اوس
مهال د خاورو لاندې بند د خلکو ژغورنه او د ټپیانو درملنه زموږ لومړیتوبونه دي.
د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر وایي د ژوندي پاتې شویو خلکو د موندلو لپاره د هیواد وسلوال ځواکونه او پولیس د ټولو لارو کار اخلي. ملکی خلک هم د ژغورنې د عملی سره مل شوي دي او هڅه کوي چې د درنو ماشینونو او په لاس د خاورو خزلو څخه انسانان راوباسي. مکسیکو کې د روانې سپتمبر میاشتې په 1 نیټې هم د 8.1 ریکتر درجې زلزله شوې وه چې مرکز یې د مکسیکو ساحل و او اتنی وی کسانی وجیدی و.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واوري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کورنۍ تولیدي برېښنا د زیاتوالي لپاره به د خصوصي سکتور په مرسته پر یو شمېر نیمګړو پروژو باندې کار پیل شي. دغه شرکت وایي اوس مهال 1100 میګاواټ وارداتي برېښنا له ایران، ترکمنستان او ازبکستان نه افغانستان ته واردېږي او 1500 میګاواټ نوره برېښنا خپله په افغانستان کې تولیدېږي. لیمینیا زی په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
د افغانستان د بریښنا شرکت وایي د کورنۍ تولیدي بریښنا د لا زیاتوالي لپاره پلان لري چې د خصوصي سکتور په جذبولو سره په افغانستان کې تولیدي بریښنا زیاته کړي. د افغانستان د بریښنا شرکت اجرایوي رئیس امان الله غالب د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 پروژو کار نه تکمیل پاتې دی چې په راتلونکي وخت کې به پر دغه پروژو کار پیل او په کور دننه د تولیدي برېښنا په زیاتېدو کې به مهمه ونډه ولري.
برق واردات لرو د ایران، ترکمنستان، تاجکستان او خپل ترکمنستان نه اما جمعن خپل زمونږ تولید تقریبا حرارتي چې ځان سره واخلو 500 میگاوات برق پر رسي او موږ کوشش دلرو چې زمي کې چرزي پرچوي چوکم کو ترخیل حرارتي موږ ایران ته ورکړی چې سکتور خصوصي راشي برابرداري هغه کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت د تولیدي برېښنا په برخه کې په هرات ولایت کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت له یو چینایي شرکت سره د یو سبسټیشن قرارداد وکړ چې د دې قرارداد له مخې به 100 میګاواټ برېښنا د هرات 80 اوسېدونکو ته د برېښنا لوړ کیفیت او 60 نورو ته به نوې برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په کندهار کې له 10 میګاواټ لمریز برېښنا څخه ګټه واخیستل شي. خلک هم د تولیدي برېښنا غوښتونکي دي او وای چې باید د افغانستان سیندونو لمر او باد څخه د برېښنا په تولید کې ګټه واخیستل شي. د کابل خریوي اوسیدونکو ګلالۍ څخه مو په دې اړه وپوښتل.
دلته بندونه جوړ کا بلد افغانستان له اوبو نه ګټه واخلي د په ځای چې هغه نور بهرنی هیوادونو ته ځي او هغوی ترې ګټه اخلي. خبرداوي چې په دلته بندونه جوړ شي بلو که دا اوږدمهاله پروسه هم وي خو خطوب په دې کې ده چې مونږ کولای شو چې خپل هیواد برېښنا نه ګټه واخلو.
په داسې حال کې چې افغانستان د پریمان اوبو د کال په اوږدو کې د ډیرو لمریزو ورځو څخه برخمن دی خو لا هم په دغه هیواد کې اوسیدونکي له کافي برېښنا څخه بې خدی. د ژمي په موسم کې په لورو پرتو سیمو سربیره پلازمینه هم د برېښنا له پرچاوي سره مخ وي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړۍ وینا کې ویلي چې افغانستان کې کورنۍ جګړه نه ده روانه او د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې 800 ماشومان په مختلفو زندانونو کې بند دي او د امریکا په مشرۍ د اطلاف ځواکونو ویل دي چې سوریایي فوځیان د دایزور ښار د کنټرول د بیا نیولو لپاره د فرات د سیند نه ورتېر شوي دي او د آسټرالیا صدر اعظم وایي چې 500 تن مهاجر به ډېر ژر په امریکا کې ځای په ځای شي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د استازو مجلس درې غړي او د نیویارک ښار د شورا مشر د یو لړ اعتراضونو په جریان کې پرون د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا وروسته خوشې شول.
درنو اوریدونکو نن ساعت خبری دومه پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څولانو شیبو کې د دری خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل مته راوړي. تر بیا دمشه.